السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارانه دره به هم لمه سره وي. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. تبصری او شننې هم دي. په در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د دله دفتر د پټو خبرو د ژغیزو ټوټو د خبرېدو د پیښ پاړه د دې هوا د کورنی چارو وزیر رانا سناولا په مشرۍ کې پلټنیزه کمیټه جوړه کړې ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یازوای د تعلیم پاړه د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د ورستیال وزیر شرومت عباس تنگزی نظر د تایید وړ دی. د عراق دولتي خبري اژانس وای د دې هوا په شمال کې د کوردانو پر سیمو ایران بمباری کړې چې په کې لښ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 35 ټپیان دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د دله دفتر د پټو خبرو د ژغیزو ټوټو د خبرېدو د پیښ پاړه د دې هیواد د کورنی چارو وزیر رانا سناولا په مشرۍ کې پلټنیزه کمیټه جوړه کړې ده. د وزیر اعظم د دفتر پروند په خبرو شوی بیان کې ویل شوی چې دا فیصله د شاه بشیر په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوی چې په کې لوړ پوړو حکومتي چارواکو حکومتي او پوځي چارواکو ګډون کړی. بیان زیاتوي په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د سایبر سیکیورټي یا برېښنایي امنیت په اړه به یو قانون نیچو کاټ جوړ شي. د داخله چارو وزیر رانا سناولا پرون پر ټویټر باندې لیکلی چې په غونډه کې وویل شو د هیواد په امنیتي نظام کې د خندونو اچولو د مخنیوي لپاره دی د برېښنایي امنیت او د ټولو سرکاري ادارو ترمنځ د برېښنایي او انټرنیټي رابطو د خوندي کولو جاج واخیستل سي. دا غونډه تر هغې وروسته اوربل سي وای چې په تیرو څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو داسې ژغیزه ټوټې خبرې شوي چې په اړه یې ویل کېږي وزیر اعظم شهباز شریف، وزیران، چارواکي او د واکمن مسلم لیگ نون مخکښ سیاستوالان پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د بهرنیو او داخله چارو وزیرانو پرون په کراچۍ کې پر چینایي وګړو سوي برید غندلی او هوډ څرګند کړی چې تر ټبلټنو بشپړولو وروسته به ککړ کسانو ته سزا ورکوي. پرون د پیپلز ګوند پر ټویټر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری له قول لیکل شوی چې د پیښې په بشپړ طریقات به کوي. هغه زیاته کړې چې داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات نسي اغیزمنولای. د داخله چارو وزیر رانا سلاولا هم پرون پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پیښې د زغم وړ نه دي او هوډ ښودلې چې چینایي وګړو تبا امنیت ورکوي. د کراچی ډی آی جی اسد کرل پروند د پیش پزای کی خبر اعلان تول په حمله کې دوه چنائن زخمیان سوي او بل وچل سوي دي.
تینو چاینیز نژاد کے لوگ تھے.
دی وای چې په نخښوی درې وړه چینایي وګړي دي. خو د پاکستان شریعت هم لري. په پیخه کې دواړه خزا او خاون د غاخونو ډاکټران تبيان شوي او یو کس پینزیش کلنا رونالد ریمن چاو وجلې شوي.
ټپي سوي کسان له جنا روغتونه څخه اغا خان هسپتال ته انتقال شوي دي. تر اوسه چا د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې پر چینایي وګړو برید شوی چې پکې د زیاتره پړه بلوس ملتون پالو ډلې ای بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په تازه برید کې یوه ښځه وژل شوې او بله ټپي ده. د میرالي تاڼي او ځلي انتظامي چارواکو د نوم نښولو په شرط بیګام شال ډي ټول پرون په میرالي خلصور اډه کې مخپټو وسوالو پر دوه ښځو ډزې وکړې چې پکې د دوه پونه د زینب په نوم ښځه ځای پر ځای مړه او لیلا ټپي سوه. د چارواکو په خبره دا ښځې د لکې مروت اوسېدونکې دي. تر دې وړاندې هم په دې سیمه کې شزی پناشا سوی دی. لتازه وژنې سره په شمالي وزیرستان کې پروان 2022 کال کې په هدف فبرونه کې د وژل شو کسانو شمیر 25 تر رسیدلې. خو تر اوسه نه د چا د حملو ذمہواري منلې او نه هم حکومت په دې تور څوک نیولې دي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یازوای د تعلیم پاړه د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تنگزی نظر د تایید وړ دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې وویل ګټور تعلیم فرض دی چې علما عبادت ګڼي. د سې جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنی چارو مرستیال وزیر عباس تنگزی په کابل کې په یو غونډه کې ویلي ول چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي په مخالفت کې وویل هر ځای ته چې لاړ سي د تعلیم خبره کېږي اوس چې د پوینه تعلیم مباح عمل دی. په 2022 کال کې په افغانستان تر واکمنېدو وروسته طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دی. نړیوال په وار وار پر طالبانو شک کوي چې جنکو ته دي د زده کړو اجازه ورکړي. د عراق دولتي خبري اژانس وایي چې د دې هواد په شمال کې د کوردانو پر سیمه ایراني بمباري یو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 55 ټپیان دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا رپورټ ورکوي چې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال کې د کوردستان پلازمینه ایربل او د دیهواد ختیځ شهر سلیمانیه په نښه کړی دي. دا وایي بریدونه په داسې حال کې شوي چې له نږدې دوو اونیو راهیسې د 22 کلنې ایرانی انجلۍ مهسا امینی د مړینې د پیښې پر ضد په ایران کې مظاهرې پیل شوې دي. دا د سپتمبر په 14 د پولیسو په قید کې مړ شوې وه. مهسا د گشت ارشاد په نوم پولیسو د حجاب له ضوابطو څخه د سرغړونې په تور نیولې وه. په زاران انقلاب پر عراق میشتو کردي وسلوالو ډلو تور پورې کوي چې هغوی ایران ته ورننوځي او حملې پر کوي چې دا ډول د دوی په وینا په دې هېواد کې ناامني او بغاوت زیږوي او آرامي فضا ته زیان رسوي. د امریکا مرکزي قمانداني په بیان کې ویلي چې د اپریل چې د ایربل پر لور روانه د ایران یو ډرون الوتکه راغورځولې ده. د دوی په وینا د اقدام یې ځکه کړی چې ډرون الوتکې په سیمه کې میشت امریکایي سرتیرو ته په ظاهره ګواښ پېښولی. بیان زیاتوي چې په بریدونو کې هیڅ یو امریکایي ته مرګ نه ده اوښتی او نه هم سامانو آلاتو ته زیان رسېدلی دی. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ټویټر لیکلي چې برید په کوی سیمه کې د ایراني کډوالو کیمپ ته زیان رسولی او په وینا په مړو او زخمیانو کې ایراني کډوال هم شامل دي. د خبرونو پای
خبرینم د عبدالحی کاکړ نو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په پاکستان کې د زنو سیاستوالانو د پټو خبرو د غږیزو ټوټو خبرې دروستو د قومي سلامتي کمیټې غونډه شوې ده. یو کار په وای
دنیا په دې باندې اربونه ډالر لګی چې د دوی خبرې اترې دي محفوظې او پاکستان ولې ملک همیشه تاسو له پته ده. نو دا خو تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې په سمنسوب باندې چلی.
د سوات سیکان وایي چې په وروستیو سیلابونو کې شمشان ګاټ ته زیان رسېدلی دی. او د ډیرا اسماعیل خان په کلاچه کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي.
دلته موږ ته سیلاب راغله د ډیر نقصان وشو. تکلیف دغه ده چې یو خو کورونا ختم شو بل مخ ته ځمه روان ده. دغه دپاره نه مو بسترې دي نه کټونه دي نه کور دی. حکومت ته دا اپیل ده چې موږ سره امداد وکړي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوره ورسو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته. پرند پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د هیواد د قومي سلامتي کمیټې غونډه شوې ده چې پکې د پوز او استخباراتي ادارو مشرتابه هم ګډون کړي وو. دا غونډه په ځانګړي توګه تر هغه وروسته وربلل شوې چې کله ځنې داسې غږیزي ټوټې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پکې د شهباز شریف د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله، د دفاع وزیر خواجه آصف او د واکمن مسلم لیگ نواز د لوړپوړو مشرانو ترمنځ واد پر سیاست پټه خبرې کیږي. د مسلم لیگ مشران وای چې پکې د ټوټو کې حساسه خبرې نه دي کړي، خو د دوی مخالفین او کارپوهان ور باندې لوی تنقید کوي چې لدې سرګندېږي چې د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د انټرنیټي امنیت لپاره خوندي نه دي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
د سپتمبر په 28مه نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې د غونډې وروسته د وزیر اعظم هاوس نه په خبر شوی بیان کې د اډیو لیکس په معاملې د اعلی پای د کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شوې ده چې مشرۍ به د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله کوي. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه په دې مهمه غونډه کې د وفاقي کابینې د وزیرانو ترڅنګ لوړپوړو پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارو مشرانو ګډون وکړو او د قومي سلامتۍ د کمیټې غړو ته استخباراتي مشرانو د وزیر اعظم هاوس او نورو مهمو ځایونو د امنیت په اړه بریفینګ ورکړو. د غونډې ګډونوالو ته دا هم وویل شو چې په ټولنیزو رسنیو د گردش کوونکو اډیوز په معاملې پلټنې روانې دي او د وزیر اعظم هاوس د وزیرانو د دفترونو او نورو مهمو ځایونو د حفاظت او سایبر سکیورټی لپاره ګامونه پورته کړي شوی دي. د تیری هفته او اتوار په ورځو په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم شهباز شریف، د دفاعي چارو د وزیر خواجه آصف، مریم نواز، د داخله چارو د وزیر رانا ثناءالله ترمنز په دې ریکارډ شوی غږونو کې حکومتي چارواکي او وفاقي وزیران د هند نه د مشينري په برامد کولو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړو په استیفاګانو او د پرویز مشرف وطن ته د واپس راتګ په موضوعاتو خبري اوریدل کېدلی شي. او د عمران خان او اعظم خان ترمنځ په لیک شوی غږ کې د بهرني سازش د بیانیې د کارولو خبري اوریدل کېدلی شي، خو تر دې دمه د دې ټولو آډیوز یا غږونو د کومې فورنزیک لیبارټری نه د کاروالي تصدیق نه دی شوی. موجوده وفاقي حکومت او پاکستان تحریک انصاف د سیاسي ګټو لپاره هم دغه غږونه د یو بل په ضد استعمالوي، او په پاکستان کې دا مهال په دې معامله تاوده بحثونه روان دي. خو په پیښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر وایي د اډیولیکس دا معامله ډیره حساسه ده او پکار ده په دې د سیاست کولو په ځای سایبر سیکیورټی یقیني کولو لپاره سم ګامونه پورته کړی شي.
دنیا په دې باندې اربونه ډالر لګی چې د دوی خبرې اترې دي محفوظ وي، د دوی رازونه دي پټ وي، او پاکستان ولې ملک همیشه تاسو له پته ده، نو دا خو تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې په سمنسو باندې چلی.
تیره ورځ د قومي سلامتۍ په غونډه کې د اډیولیکس په معامله د قانوني چارو وفاقي وزارت ته د سایبر سیکیورټی لپاره د قانوني چوکاټ د تیاری دنده هم سپارل شوې ده، او د انفارمیشن ټیکنالوژي چارواکو ته هم په دې برخه کې د خپل کردار د لوبولو ویل شوې دي.
د واکمن مسلم لیگ نواز د مشرانو په غږیزو ټوټو لا بحث روان و چې پر دې مهال یعنی پرون د سپتمبر په 13مه په ټولنیزو رسنیو یو بل غږ یا آډیو خپره شوه چې د رسنیو په وینا پکې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلې وزیر اعظمۍ پر مهال د خپل سیکرټري سره خبرې کوي. په دې کې دوه کسان چې غږونه عمران خان او اعظم خان ته ورته دي پکې د هغه خط په اړه خبرې کوي چې عمران خان یې په وار وار ذکر کوي. نوموړی تور پورې کوي چې د اپریل په میاشت کې دغه پر ضد د هغه وخت د اپوزیشن لخوا راوړل شوی عدم اعتماد تحریک د امریکایي حکومت سازش شو. امریکا او د پاکستان اپوزیشن تل دا تورونه رد کړي دي. عمران خان د غږیزې ټوټې تر خپرېدو وروسته پرون له خبریالانو سره په خبرو کې تور پورې کړل چې دا کار وزیر اعظم شهباز شریف کړی دی. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نه.
په ټولنیزو رسنیو خپور شوی دغه آډیو چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د هغه وخت پرنسپل سیکرټري اعظم خان سره منسوب کېده چې پکې په مبینه توګه د دواړو ترمنځ هغه خبرې اترې اورېدلې شي چې ګنې دوی به اولس ته داسې خبره جوړه کړي چې ګنې د حکومت خلاف سازش شوی دی. عمران خان سره منسوب شوی اواز کې اورېدلې شي چې پکې هغه وایي چې دا به لوبو او د کوم ملک نوم به نه اخلو. د پرنسپل سیکرټری اعظم خان سره منسوب شوی اواز ورته وایي چې په دې سفر یا خط یو میټینګ راغواړو چې پکې پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د خارجه چارو سیکرټری سویل محمود به هم شامل کو او خپل تجزیه به وکړو او دا به د ریکارډ برخه جوړ کړو. دې پکې وایي چې ځکه دغه منټس خو د په لاس کې دي. د هغه وروسته هم په 28 سپتمبر عمران خان په دې اړه خبریالانو ته خبرو اترو کې ویل چې دا شهباز شریف وغیره دي خور کړ دي او وایي ډېرې ښه کړې دي. د دا هم ویل چې غواړم چې دغه خط یا سفر هم لیک یا په ډاګه کړی شي چې ټولو ته پته ولګي چې څومره غټ بیرونی سازش شوی دی. د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس پر مهال هم د سپتمبر په 28مه په دې اړه وویل کچره دا اواز د عمران خان وي نو باید قام یې وپیژني چې پاکستانی اولس د امریکا خلاف په یو بیانې باندې بلاری کړی دي او د قوم تقسیمول غواړي. پیښور پوهنتون کې د سیاستو څانګې پخوانی چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالروف وایي چې د خارجه پالیسۍ په شان حساس او نازک معاملات باید د خپل سیاست لپاره ونه کارول شي.
زموږ سیاستدانانو ډیره د افسوس خبره ده چې په یو داسې خبره باندې سیاست وکړو پولیټیکل سکورینګ وکړو چې د هغې تعلق د ملک او د قوم د مستقبل سره دی. خارجه تعلقات دا ډیر یو سینسیټیو خبره وي او په دې کې ډیر په احتیاط باندې خبره کول پکار دي. داسې یو خبره چې د هغې وجود نشته دی یا دا هغه د امریکای غونټه کې یو غټ یو ستر قوت سره د هغه تعلق ته نو په دغه کې دونه به احتیاطي کول او هغه خبره کوسو ته او بازار ته راوستل دا ډیره د افسوس خبره ده. سازش خو هغه ځای کې کیږي چې کوم ښکارنی قومي ستابه دا خبره د ټول نه زیاته غندنه پکار ده چې زمونږ خپل پارلمان دی، زمونږ خپل پاکستانیان دي او هغه وټونه ورکړي دي.
نوموړی وایي چې دا خو یو ښکاره خبره وه چې پارلمان کې هم پاکستانی د پارلمان غړو د ده پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب کو او وټونه واچول. نو څنګه دا ویلی شي چې بهر ملکی سازش د لارې د حکومت لري کړو شو. روان کال پالسم اپریل دغه وخت مخالف ګوندونو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته بې باورۍ تحریک دلاري ختم کړو چې ورسته عمران خان دا درس پل کړو چې د بهر ملکی سازش دلاري د حکومت ختم کړی شو او دا وی کولی چې کوم خط دلاري د حکومت ختم کړی شوی دی هغه سازشي خط د سره پروت دی چې تر اوسه دغه خط یا سازش نه ثابت کړی شو او نه ولسته دغه خط په ډاګه کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون یو وسلوال د چینایانو په یو کلینیک حمله کړی چې پکې یو وژل شوی او دوه زخمیان دي. د پولیسو یو مشر عزت رضا د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي چې برید کوونکي د ناروغ په بڼه کلینیک ته ورغلی وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د پیښې نوټس اغستی او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه یې بیا غندنه کړې ده. تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې په چینایي وګړو بریدونه شوي دي چې پکې د زیاترو ذمهواري بلوچ بلتون پالو وسله والو ډلو منلې ده، خو د دې تازه پیښې ذمہواری لا تر اوسه چا نه ده منلې. تفصیل د نیاز علی په رپورت کې.
د کراچۍ د جنوبی ضلع د پولیسو ډی آی جی اسد کرل د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په حمله کې د غاښونو د هغه کلینیک خزا او خاون ډاکټران او د هغوی د مالی چارو مسول کیشر په نخښه شوی.
تینو چاینیز نژاد کے لوگ تھے.
دی وایي چې په نخښه شوی درې وړه چینایي وګړي دي، خو د پاکستان شهریت هم لري. په پیښه کې دواړه خزا او خاون د غاښونو ډاکټران تبیان شوی او یو کس 15 کلنا رونالډ ریمن چاو وجلې شوی. د برید کار شوی چینایي خزا او میړه لتیر دیشو کلونو راهسي په کراچۍ کې اوسېده او دا کلینیکي چلولو. حمله کوونکي هم دا کلینیک څارلې او بي اي پي برید کړې.
اس کلینیک کو سنگل آؤٹ کیا گیا اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے.
اسد کرل زیاته کړي چې بریدګړ د ناروغ په بنا کلینیک ته راغلی وو او هلته یې په چینایانو ډزې وکړې. پولیسو او نور ادارو پلټنې پیل کړې دي او په سیمه کې لګېدلې سي سي ټي وي کیمرو ریکارډونه هم ترلاسه کړې دي. د پولیسو په وینا په پیښه کې چینایي وګړي سلور اویا کلنا ریچارډ، شپږ اویا کلنا مارګریټ جوبلدا چې لومړی د کراچۍ سرکاري سیول روغتون ته بوتلې شوې وه، وروسته بیا په کراچۍ کې شخصي اغا خان روغتون ته بوتلې شوې او د درملنې لاندې ده. د اغا خان هسپتال یو ډاکټر د نوم نخودو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې دواړه چینایي وګړي په خېټه په ګولو وشتل شوي دي او د روغتیا حالت یې تر اوسه ښه نه دی. بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وفاق وزیر رانا ثناء الله په کراچۍ کې د چینایي ډاکټر په کلینیک د ډزو پیښې نوټس اخیستی او په پیښه کې د یو چینایي وګړي په مړینه د افسوس څرګندونې کړې. رانا ثناء الله د سن چیف سیکرټری نه د ډزو د پیښې راپور هم غوښتی دی. د کورنو چارو وزیر په ټویټر ویلي چې دا ډول پیښې د زغملو وړ نه دي، ککړ کسان باید زر تر زره ونیول شي او چینایانو ته به امنیت باید په هر حالت کې ورکول کیږي. بلخوا د پیښې وروسته د سن د مزدورانو وزیر سید غنی خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سن حکومت د پیښې نوټس اخیستی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه هم د پیښې غندنه کړې او د پولیسو مشر آی جی سن څخه راپور غوښتی دی. دی وایي چې په کوم ډول دا پیښې روانې دي. بېشک چې په دې کې زیاتو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو دا زموږ د هیواد لپاره ښه خبره نه ده. وار په وار دلته بهرني وګړي په نخښه کېږي. حکومت باید د ترهګرو په ضد سخت ګامونه واخلي. دا وخت په مجموعی طور پر پاکستان ریاست تا دڑکی دی.
مجموعی طور پر جو تھریٹس ہیں وہ پاکستان کی سٹیٹ کو ہیں، ریاست پاکستان کو ہیں.
دا کراچی پسد ارسیما کی پچینائی وگڑو دا حملے ذمہ واری چتر وسا چانہ دا منلی. خطر دی اڑان دی پا پاکستان کی پچینائی وگڑو بریدونا شوی دی چل زیادتر ذمہ واری بیا بلوچ بلتون پالو وسلوالو ڈلو منلی دا. روان کال دا اپریل پشپگشتما پا کراچی پوہنتون کی دننا پا یوزن مرگی برید کی دا دری چینائیانو وگڑو پا گڑون سلور تنا وجلی شوی. پریږدو او بیا د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی نومې ډلې قبول کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ کړی دی. په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي وګړو د وژنې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته هم ورغلی وو او د چین ناظم العمر سره یې لیدلی وو او هغه ته یې باور ورکړی وو چې د پیښې پلټنې به کوي او په پیښه کې ککړ کسانو ته به سزا ورکوي. له دې وړاندې هم په کراچۍ، بلوچستان او داسو کې په چینایي وګړو وژونکي بریدونه شوي دي. تیر کال هم په کراچۍ کې یو موټر په هدف شوی وو چې چینایي وګړی پکې سوار وو او په 2018 کال کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی نومې ډلې منلې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. شمالی وزیرستان کې په تازه پیښه کې په دوو ښځو برید شوی چې د چارواکو په وینا پکې یو وژل شوی او بله زخمی ده. د حمله پرین په میرالی کې شوی ده. په وزیرستان کې ګڼو لسی وګړي امنیتي ځواکونو په نښه شوی دي چې د مخنیوي لپاره ځایي خلکو په واروار پرلت وهلی دی. حکومت وایي چې په سیمه کې د امنیت ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرالی پولیس ثانه یو چارواکي او میرام شاکب یا د ذیلي انتظامیې یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نامونه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 28مه مخپټو وسلوالو میرالی خیسور اډه باندې په دوو میرمنو ډزې وکړې. د زینب په نوم میرمن یې په موقع ووژله او د لیلا په نوم بله یې ژوبله کړه. برید کوونکي وتښتېدل. پولیسو، ذیلي انتظامیې چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې په نخښه شوی میرمنې د لکی مروت نورنګ اوسېدونکې دي، خانه بدوش دي چې د غلطه یې خیر ټولولو. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې. دا په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د جولای 18 نیټې نه د هدفي وژنو زید او اتمانځایو قبیلو احتجاجي پرلت هم روان دی. یاد پرلت مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ سیمه کې د امنیت ټینګښت په اړه څو ځله غونډې هم شوې، خو د پرلتوالو په وینا لا هم د دوی خبرې سرته نه دي رسېدلې. پرلتوالو د شروع ورځې نه سیمه کې د امنیت ټینګښت پوغ ډاډ ترلاسه کولو غوښتنه کړې. ځایي خلک وایي چې د غلطه وسلوال یو ځل بیا فعال شوي، دوی سیمه د وسلوالو پاکولو او د خلکو د وژنو مخنیوي غوښتنې کړې. شمالي وزیرستان کې دا لومړی ځل نه دی چې هدفي بریدونو کې میرمنې هم په نښه کیږي، بلکې وړاندې هم په وار وار ځایي او د غلطه صحت او نورو شعبو کې کارکوونکې میرمنې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه یو سلویختم هدفي برید دی. په دغو بریدونو کې تر 500 زیات ځایي مشران، مخاور سیاستوالان، ځایي ځوانان، دینی عالمان او امنیتي سرتیری وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د سوات ضلع سیکان وایي چې وروستیو سیلابونو یې د مړو د سوځولو ځایونو یعنی شمشانګاډ ته تاوانونه رسولي دي. دوی زیاتوي چې په بریکوټ او مینګوره کې د شمشانګاډ ودانۍ دا وخت په ډیر خراب حالت کې ده او حکومت دې ورته پام وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې له دې ستونزې خبر دي او په روانه میاشت کې به په سوات کې د شمشانګاډ د ورانو شویو ودانیو په بیا جوړولو کار پیلوي. تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د سوات ضلع د سکھ ټولنې د خیر ښېګڼې یو کارکوونکی منګیش کمار د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وایي، وروستیو سیلابونو کې د منګوري او بریکوټ د شمشان ګاډ چاردیواری غورځېدلې ده او ودانیو ته یې تاوانونه رسېدلې دي. شمشان گھاٹ ہا غزائی توائی چرتے چھ ہندوان او سکان خپل مڑی سوزوی او اخری رسومات ہی ادا کبی. پسواد کی د سکھ ٹولنی یوزائی مشر او د عوامی نیشنل گند پخوانے سینیٹر امرجیت ملہوترا د سپتمبر پر تیشتما مشال ریڈیو توائی حل تپسواد کے شمشان گھاٹ سہولتنا نہ لری او باید حکومت ور تپام وکری خیبر پختونخوا کے سکھ او ہندو ٹولنا وائی دوی پر ڈیرو سیمو کے دخپلو مڑو دو سوزاولو لپارا دے شمشان گھاٹ سہولت نہ لری. پو پیخبر کے دہندوان او سکانو د حقونو لپاره یو کارکون کے صاحب سنگھ د سپتمبر پر 23مه مشال ریڈیو تو ویل چھ پو پیخبر کے دہندوان او سکانو لپارہ د شمشان گھاٹ جوڑولو منظوری د پاکستان تحریک انصاف گند پو پخوانی صوبائی حکومت کی ورکل شوی وا خو تر اوسه پرې کار نه دی شوی. بلخوا د سوات همیش کمار مشال ریډیو ته وایي د منګوري شمشان ګاډ دا وخت په ډیر خراب حالت کې دی چې په سمدستي توګه بیا ودانولو ته ضرورت لري.
د دې لوکیشن چې دی منګورا بای پاس ته، چونکې منګورا بای پاس نو کله سایډ چې په خوا ډیر سینګاړې ته علاقو دونه بادي ونونه د شمشان ګاډ الته کې اغسته شو. دا په 80s کې د دی زی پښتنو مولا زموږ مشرانو لپاره سستې ریټس باندې راکړه او په دې کې زموږ د بزرګانو سره ډیر تاون کړه. دا منګورا شمشان ګاډ چونکه اوس پټول سواد سیلاب ذکر کې راغله نو په دې کې زموږ شمشان ګاډ هم راغله. زموږ خدای نه خواسته ډیت وشي زموږ په کمیونټي کې، نو بالکل په اوپن لی بیا موږ کوو ولې چې زموږ سره الټرنیټ بل از ځای نشته. فیسلټیز باره کې بجیز تاسو ته دا وایم چې فیسلټی په دې کې جی زموږ سره هیڅ قسم فیسلټی نشته.
بلخوا د لګکې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار وزیر ساده د سپتمبر پر 23مه مشال ریډیو ته وویل د منګوري او بریکوټ د شمشان ګاډ ته بیا رغولو او آبادکاری د کارونو لپاره د سلور اتیا لکھ روپو منظوري ورکړې ده او زیاتوي. بلخوا د پیښور د سکانو هندوانو د ټولنې مشران دا هم وایي د خپلو ځینو مذهبي مشرانو اخري رسومات په نورو لرو ځایونو کې کوي، ځکه چې په پیښور کې د دغې لپاره ځای نه لري او اکثره وخت خپل مړي او یا کیلومتره لري اټک سره نږدې شمشان ته وړي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اس پا دی واتس اپ شمیرا ہم پیغامونا سبتا ولشی 00 سلور سوو شل 0 سوو دریاویا شپاک سوو سلویخت سالور سواو شپاگ نوی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم د دل دفتره د فوټو خبرو د ژغیچو ټوټو د خبرېدو د پیښ پاړه د دیوا د کورنی چارو وزیر خان سنولا په مشرۍ کې پلټنیزه کمیټه جوړ کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره پرون په فارسي باندې کړل شوې چې دا فیصله د شاه بچر په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې وشوه چې په کې لوړ پوړو حکومتي او استخباراتي چارواکو ګډون وکړ. تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو داسې ژغیزې ټوټې خپرې شوې چې په اړه یې ویل کېږي چې وزیر اعظم شهباز شریف وزیران چارواکي او د واکمن مسلم لیگ نوم مخکښ سیاستوالان په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو او داخله چارو وزیرانو پرون په کراچۍ کې پر چنای وګړو سوې برید غندلې او هوډ یې څرګند کړی چې تر پلټنو بشپړولو وروسته به ککړ کسانو ته سزا ورکوي. پرون د پیپلز ګوند په ټویټر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری له قول لیکل شوي چې د پیښې په بشپړ تحقیقات کېږي. او دارنګه بیا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا سرانالا هم پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پیښه د زغمې وړ نه ده او هوډ یې ښودلې چنای وګړو ته به امنیت ورکوي. کراچی ڈی آئی جی اسد کرل پرون د پیښ په ځای کې خبریالان ته وویل چې په حمله کې دوه چینایان زخمیان شوي او بل وژل شوی. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په تازه برید کې یوه ښځه وژل شوې او بله ټپي ده. د میرعلي تاڼي او ځینې انتظامي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پرون په میرعلي خیسور اډه کې مخپوټ وسوالو پر دوه ښځو ډزې وکړې چې په کې د دوی په وینا د زینب په نوم ښځه ځای په ځای مړه او لیلا ټپي سوه. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا یاز وایي د تعلیم په اړه د افغانستان طالبان د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شرما د پازدانځي نظر د تایید وړ دی. نوموړي دا خبره پرون په کراچۍ کې وکړه. د سې جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ځانځي په کابل کې په یوه غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. خو طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي په مخالفت کې ویل هر ځای ته چې لاړ شي د تعلیم خبره کېږي او د ده په وینا تعلیم مباح عمل دی. او د عراق دولتي خبري ایجنس وایي د دې هیواد په شمال کې د کوردانو پر سیمه ایراني بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 50 ټپیان شوي دي. د ایران دولتي خبري ایجنس ایرنا ریپورټ وکړي چې ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال کې د کوردستان پلازمینه ایربل او د دې هیواد وزیر شهر سلیمانه په نښه کړي.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نوورې د لوریدونکو ورسو وست یو ریپورت طرف ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې 400,000 یتیمان ثبت کړي دي. د شهیدانو او معلومات د معلومات بخنه وړم د شهیدانو وزارت وایي چې په ثبت شوو یتیمانو کې د پخانی نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان راکوي.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 400,000 یتیمان او 115,000 معلولان ثبت کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ملا عبدالحمید اخوند دا څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یوه روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړې. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم. زه چې په دواړو سترګو محیوب یم وروره. موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوشتای د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی. حالت زیوز ما سین مان لږ وو نو وسی هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ چې دی
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې په ډېرېدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتي فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې دوه موږ نوې سفتینام 400,000 شاوخوا یتیمانو ته رسېدلې او دا لړۍ جریان لري. همداراز 115,000 شاوخوا موږ نوې سفتینام د معلولینو لري چې فدې کې د تیر ادارې یتیمان هم شامل دي. نظامی ملکی هر ډول یتیمان همداراز معلولین د تیر ادارې کفولیسی اردو خاص کمانډو هر ډول معلول یتیم دا موږ سفت کړی.
ښاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په سلو کې اویا بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي وو چې په تېر یو کال کې یې شاوخوا 1,00,000 معلولانو او کونډو ته د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تېر حکومت کې هم معلولانو څه ناڅه شکایت درلود، خو هغه مهال هر معلول د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ترلاسه کوه چې اوس 15,000 افغانیو ته کم شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د لوګر عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 9 خپل سري او غیر قانوني میډیکل سټورونه تړلي دي. بلورې ته د لوګر یو شمېر اوسېدونکي او د میډیکل سټورونو مالکان د چارواکو د دې اقدام هرکلی کوي او غواړي چې د دې ترڅنګ په بازار کې د قاچاقي درملو د خرڅولو او غستو مخه ونیول شي. تفصیل د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
په لوګر کې لیوی اونۍ راهیسې د روغتیایي ټیمونو لخوا د درملتونونو د قانوني کېدو او د تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو د مخنیوي په خاطر د څارنې او ارزونې بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي د لوګر په خروار کې 12، په ازره کې 14 او محمد اغې ولسوالیو کې 11 درملتونونه تړل شوي چې ټول شمېر 9 درملتونونه کېږي. د لوګر د عام روغتیا رئیس سعید الرحمن قادری مشال راډیو ته وویل لدې کاری موخه د طبي قوانینو پلي کېدنه او خلکو لپاره د خو او معیاري درملو وړاندې کېدل دي.
د صحت عامه د ریاست د مسؤلیت او د قوانینو بررسی د مدیریت د لایحه مطابق د غوی جوازونه د فعالیت د غوی هغه درمل چې هغه غیر قانوني وي یا هغه درمل چې هغه تر وخت تیر وي د دوی ارزیابي کو چې د خپل لایحه او د خپل مسؤلیت په اساس باندې تر څو د موږ عام ولس او مسلمانانو لپاره صحیح خدمات په قانوني او اصولي ډول باندې عرضه سي.
په همدې حال کې د درملتونونو مسؤلین د عام روغتیا ریاست له دې کار وختي خو غوښتنه کوي چې قانون باید پرته له توپیره په ټولو درملتونونو په یو ډول پلی شي. د پلی عالم خار یو درملپلورونکی ذبیح الله امینی د درملتونونو د اسنادو کتل او د درملو د کیفیت پلټنه ښه بولي او وایي
د زیار ذبی خر است دلته اوسي لکه تاریخ تیره دواګانې بعضې وخت سویتونحقیږي پاتې کیږي حقیږي دا ډېر ښه کار ده. بعضې خنډونه اوس پیرال موجود دي، هغه باید دوی همکاري وکړي چې هغه لرې سي. کنه کومې کمپنۍ چې راجستر دي ښې کمپنۍ دي، هغه دي، هغه نور لوکال مالونه شاید سي دي، هغه که بند سي مغه د خو اوس پیرال مشکلات ډېر دي دوا پاغه کې.
لبل خو د لوګر اوسیدونکي له بې کیفیته درملو شکایت کوي او له روغتیایي چارواکو غواړي چې په کلکه یې مخنیوی وکړي. د لوګر دوه تنه اوسیدونکي یار محمد او محمد غنی همتیار وایي
د موږ غوښتنه دغه ده چې مقصد د موږ ملک ته ښه شی راشي، واړه او غټو زیګو ته ټولو ته ښځو ته مقصد زنانه او ته ټولو ته پایده ورسیږي. هغه شی به څه کوي چې پیسې پې ورکړو موږ ته یې خیر او پایده نه رسیږي. بیا هغه ته بېخي ورزوم نه هغه ډاکټر ته
تورخم بولدکې خلک وینه پاکستان ته روان مجبوری لپاره دوای لپاره ځکه ته صحیح دوای ده دلته مګر صحیح دوای نشته خو پوی ډاکټران لرو هم دوا بې کیفیته ډیره ده.
سره د دې چې په ورستیو کلونو کې د هیواد په پلازمینه او یو شمېر ولایتونو کې د درملو ځینو تولیدي فابریکو فعالیتونه پیل کړي، خو بیا هم افغانستان ته ډیری درمل د ګاونډیو سیمې او یو اندازې له اروپایي هیوادونو واردېږي. د کارپوهانو له نظره په قاچاقي لارو د واردېدونکو درملو له پلور او استعمال باید ډډه وشي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په کراچۍ کې پولیسو د جولای په میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور په سلګونه افغانان تر نیولو وروسته زندان ته اچولي وو. په دې کې 80 کسان پرون د عدالت د حکم په رڼا کې بیرته افغانستان ته ولېږل شو. په دې کې ماشومان او ښځې هم وي چې په وینا یې دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره ورغلي وي. د دوی وکیله منیسا کاکړ وایي چې پاتې کسان به په راتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا شاوخوا 14,000 او شاوخوا دومره غیر رجسٹرڈ افغانان ژوند کوي. تفصیل د نیاز علی په ریپورت کې.
د ستمبر په 18مه د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 16مه په کراچۍ کې یو عدالت دغه نیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلی منیزه کاکړی مشال لیډیو ته وویل
فردر سے کم ڈیپورٹیشن پروسیس امنگ دا افغان ایمبیسی سرا اوم ڈپارٹمنٹ اور نور سے سمرا متعلقہ ڈپارٹمنٹ شدہ ہوئی سرا خبر یاترے وکڑ لے او نن دہا کسان چھ وہ پدی کی دا گاڑو دنشتن دا وجی نمائی کسان چھ دی اگا نن وہ لے گل اور ان شاء اللہ پدوا درے ارزو کی با اگا نور سے کم پاتی کسان دی اگا بم وہ لے گل شی
منیزا کاکڑا وائی چھ پدی افغان معشومانو کی دا دریو کلون معشومان ہمو چھ دا درملن لپارا پاکستان تا کورنیو روستی وو
تپ افغانستان کی دا حکومت دا بدلے دو سرا او الت سے کم زلزلہ او سیلابوں راغلی داغا دا وجی دا دوی حالت کاروبار او دا روزی سزریه نه ولا نو پدې باندې دوی دیتا مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوا وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کړي.
پدې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولې وو. پولیسو ویلي وو چې د افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې نیولې او زندان ته اچولې وو. په دغه افغانانو کې یو نسرین بیبی وا چې د کراچۍ زندان څخه برتا خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته وویل په افغانستان کې حالی خنبو او دلته د خجون لپاره راغلی وو.
زمانم نسرین دې زدل تراخلم کاروبار لمه زما خان بدل تکار کوي ما زما خان بدل تکار کوي نو الته جی میو کار روزګار نو موږ دل تراخ غي زلاړ بشو دلته زما مور او پلار ما دا به وی نه کارت مم دې پاسپورت مم دې.
دا کراچی ترسنگ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچی کې د افغانستان کونسلګری استاذی ګلودین مشال لیډیو ته وویل د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې دي. سکال د جولای په میاشت کې د بلوچستان صوبې په جوب سیمه کې 200 او یو سلويخ افغانان چې د واده سره راتل نیولې شوي وو او په دوی کې ډیرو ویلي وو چې قانوني اسناد یې لرلو خو بیا هم نیولې شوي وو او وروسته بیرته خپل هیواد تا لیدل شوی وو. دا ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو ترمخه په پاکستان کې شاوخوا 4,00,000 رجسٹرډ او هم دومره غیر رجسٹرډ کډوال اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د استرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې د کانال ریاست له لورې په دې ولایت کې د بیرو د ونو باغونه جوړ شوي وو چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د کانال ریاست مسؤلین وایي چې له دې باغونو په جوړولو سره مارکیټ ته باید د خرڅلاو لپاره د بیرو میوې وړاندې شي، بلکې د شاتو په حاصلاتو کې هم دې سره زیاتوالی راغلی دی. دوی د شاتو د مچیو فارم لرونکو نه او د بخنه غواړم بلخوا د شاتو د مچیو فارم لرونکو هم د بیرو باغونو ته خوشاله دي، خو د کانال ریاست له چارواکو غواړي چې د بیرو باغونه دې په زیاته پیمانه جوړ کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د بیرو باغونه نه یوازې دا چې په حاصلاتو راغلي، بلکې د شاتو د مچیو د روزلو لپاره هم یو ښه فرصت برابر شوی دی. د کانال ریاست ویان سید همایون غریبمل مشال راډیو ته وایي، په دې ولایت کې د کانال ادارې له لوري په 1498 لمریز کال د بیری د باغونو د جوړېدو چارې پیل شوې وي چې اوس په حاصلاتو راغلي او د میوې تر څنګ د شاتو په حاصلاتو هم ښه اغېز کړی دی. نوموړی وایي،
ننګرهار کانال ریاست په خپلو شته فارمونو کې د بیري ونو کېنولو ته خپله پاملرنه زیاته کړې ده. په هغه فارمونو کې چې دغه ګټوره وړینه ونه کرل شوې ده، اوس مهال یې د اصلاح او سکرونو د کته کونې چارې روانې دي. دغه ریاست پلان لري چې په خپلو ځمکو کې د بیري ونو کرته لا زیاته مخه کړي. د ننګرهار کانال ریاست په دوهم او څلورم فارمونو کې شاوخوا 20,000 د بیري ونې شته دي او کرل شوي دي. د یادو ونو د کر له برکته به د شاتو مچیو روزلو ته لا زیاته پاملرنه وشي او د دغه برخي کاروباریانو ستونزې به تر ډیره بریده ورسره ختم شي.
بلخوا د شاتو د مچیو روزونکي وایي، د بیرو د سنگلونو او باغونو د نشوالي له امله دوی هر کال مجبورېدل چې پلی مچۍ په ډیر تکلیف او له پیچلو قانوني پروسو وروسته خیبر پښتونخوا ته ولېږدوي او هلته په لوړ لګښت شات تولید کړي. د ننګرهار د شاتو مچیو د روزونکو پارمونو د اتحادیې مشر ریاض احمد رودوال مشال راډیو سره په خبرو کې د کانال ریاست له لوري د بیرو د باغونو جوړول ډیر ګټور بولی.
تیر کلونو کې چې کوم یو ونې کېنول شوي دي، هغه اوس یو څه ناڅه تولید ته جوړې شوي، خو هغه ډېر د کمو مچو دپاره کفایت کوي. موږ غوښتنه کوو د دولت نه موساتو نه چې دغه ډول باغونه د بیرې زیات کړي تر څو زموږ د شاتو د تولید کچه لوړه شي.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزنې یو بل پارم لرونکی شاولي د کانال ریاست له مسؤلینو غواړي چې په دې ولایت کې د بیرو باغونو تر څنګ د پلوسي باغونه هم جوړ کړي چې دوی ګاونډي هېواد ته د مچیو لوړلو خلاص شي.
په دې وخت کې بیرې ته مچۍ وړي پاکستان ته، او ډېر ستونزې او ډېر کرایه او دغه هم ورباندې زیاتې راځي. غوښتنه هم دا ده چې بس دلته دا باغونه دا د بیرې دغه جوړه شي، او پلوسه دلته خو بېخي شته نه دی، پلوسه ټول د پاکستان نه راځي.
د شاتو د مچیو د روزونکو پارمونو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوسمهال په ننګرهار کې د شاتو د تولید لپاره د مچیو روزنې 600 لوی او واړه پارمونه شته چې هر کال شاوخوا 1500 ټنه شات تولیدوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفي وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھین لگی سن
پرون معلوماتو ته د لاسرسي د نړیوال ورځې په توګه ولمنسل شو، او په دې تړاو پرون د پیښور پایم ساينسز تعلیمي اداره کې یو پروګرام شو. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو کمیشن لخوا جوړې شوې د غونډه کې ویل شوی چې په صوبه کې له 2013 کال راهیسې معلوماتو ته د لاسرسي قانون عملي دی، ورسو کولی شي چې د سرکاري ادارو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د 2,500 کسانو درخواستونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینوالی په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن مرستیال افسر سید سارد جهان د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې رایټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د رسایي قانون 2013 لاندې هر پاکستانی وګړي ته دا حق حاصل دی چې سرکاري ادارو نه مختلف ډول معلومات ترلاسه کړي.
زه مثال درکم، د ضلع خیبر ایکسین سی این ډبلیو نه معلومات غوښتل غواړي چې دې کال کې دوی ته څومره فنډس ملاو شوي دي د روډز د جوړېدو لپاره، د پی سي ون سره دا شان د لوکل ګورنمنټ تاسو غوښتي شي، د ایم پی نه تاسو پوښتنه کولی شئ. نو په هر ضلع کې په هر اداره کې یو پبلک انفارمیشن افیسر موجود دی چې به تاسو ته معلومات درکړي. اته یو دوه غوته درخواست ورکول دي په ساده کاغذ باندې چې انډر آر ٹی آئی ایکٹ 2013 ماته دا معلومات راکا. هغه پابند چې کم سے کم 10 ورځې او زیات نه 20 ورځې کې به معلومات تاسو ته درکړي. که چرته دغه افسر فیل شو معلومات ورنکړه کمیشن ته، کمیشن سره اختیار دی چې 250 روپے در ورځې په حساب سره 25000 روپے جرمانه او 2 کال قید. دا کمیشن سره اختیار دی چې دا ولا مونږه سزا ورکړو، دی افسر له سزا ورکیږي. خو د دې مقصد دا نه دی، د دې هرگز دا مطلب نه چې هغه جرمانه کوم معلومات نه ورکی، جرمانه به ورکی، معلومات به هم ورکی، خلاصونه نشته.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن وای دغه قانون د صوبې په بندوبستي ضلعو کې 2014 نه عملي شوی او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته په 2019 کې قبایلي ضلعو ته هم غځېدلی. سید سارد جهان وای په تیرو 8 کالو کې د دغه قانون لاندې په ټوله صوبه کې شاوخوا 2,500 درخواست کوونکو ته معلومات ورکړل شوی چې په دې کې څه باندې 15,000 قبایلي ضلعو نه هم جمع شوي وو.
نن تاریخ پورې تقریبا 32,000 خلکو ته معلومات ورکړل شوي دي. باقی بیا کمیشن ته کمپلینټ راغلي. کمیشن په دې کې چې کم دي 8,000 چې کم دي کمیشن سره کمپلینټس دي، 800 چې کم کمپلینټس دي هغه اوس هم انډر پروسس دي. کمیشن سره 60% ټایم دی. قبایلي اضلاع نه په دې کې 5,000 چې راغلي تقریبا 3,000 باندې بر وخت د لاند ډپارټمنټ چې کوم دي د ضلع په سطح چې کوم اثر دی هغه معلومات ورکړي دي.
د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی د جمرود محمد علي اپریده وایي چې قبایلي ضلعو کې اوس هم سرکاري افسرانو سره میلاوېدل او هغوی نه معلومات ترلاسه کول یو مشکل کار دی.
څوک پښتنه په اسانه سره نشي کړی او نور به خوب سه پرې ده. سرکاري نماینده سره ملاقات کول هم د تو نه سخته خبره ده. نو انفارمیشن ورکول خو دا خو ټول نه سخته خبره ده. باقي دا مونږ له دا غرو کړی شي حق چې مطلب مونږ یو سرکاري نماینده نه مطلب کلو پښتنه وکړو هغه نه دا پښتنه وکړو شو چې مطلب دا تو فاند راوړی د څنګه یوز کړو ته کو صحیح میټریل دی یوز کړ یا نه ډیر مشکل است. زه خپل تعلق دلته ختم نه مات اندازه خلګيږي.
ملګرو ملتونو عمومي سملې 2019 د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ په توګه نومولې. ملګری ملتونه وایي د دغه ورځ د لمانځلو مقصد د نړۍ هر وګړي له د معلوماتو د لټون حاصلولو او د هغې خپرولو بنیادي حق ورکول دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کړم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. د خیبر پختونخوا د ډیره اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیلاب زپلی وای چې لا هم ورته د سیلاب زپل لپاره د حکومت لخوا اعلان شوی موضوع نه دی ترلاسه شوی. سیلاب ګڼ شمیر خلک بې کوره کړي چې دا مهال په خیمو کې ژوند کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې زر مالی مرستې ورسره وکړي. د ډیره اسماعیل خان مرستیال کمشنر اقبال وزیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د سیلاب د زیانونو د ارزولو لپاره یې لس ډلې لیږلي دي او هڅه کوي چې له خلکو سره مرستی وکړي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د ډیرا اسماعیل خان ګره حیات بدر کلی اوسیدونکي ویایي چې د اګست په 13 میاشت کې سیلاب یې کورونا ړنګ کړی دی. خو د پاکستان حکومت لیا د دوی ړنګ کورونو سروې هم نه دو کړی. په دغې برعکس د کلاچی ګره حیات بدر اوسیدونکی محمد یونس ویایي
دلته موږ ته سیلاب راغلی دی، ډېر نقصان وشو، ډېر تکلیف چې یو تکلیف دغه ده چې یو کورونا ختم شو بل مخته زمې روان ده. زمې چې ډېر ټینشن یې موږ ته دغه دپاره نہ مو بسترے دے نہ کٹو نہ دے نہ کور دے حکومت دے اپیل دا جمش را امداد ہو کے چے مقصد خلق تا پیسے وار کے جمش کرو نہ جوڑ حکومت دا سے نہ دے رغلا چے تاسو تا چہ تکلیف دا چہ ٹرشن دے دا حکومت رغلا دے ار میرال مشت ٹنٹو نہ رکھڑے نو حکومت نہ ایم پی اے ڈی سی نہ ایس ای چوک نہ دے رغلا چے تاسو کلا دور اڑنگ سو تکلیف چہ پکار دے ملیرے تبے ڈیر تکلیف دا پاکستان حکومت چے دے اپیل دا چے مش ڈیر تکلیف چے مجال بنے رہ مو کی
دے گرا حیات بدر کلی یوبل سے دن کئی دیکھ پل جوند حال پدا رنگ بیانوی
محمد شریف مانم دئی تقریباً میاس نہ زیات شو چ سیلاب راغل دئی کلی داس حالات دئی چا یو دیوال نہ دپات سوے تقریباً 150 قریب کورونا دی فی الحال مونگ دا جوان دئی تمبوگانو کے مونگ وسیگو ہل مر ڈیری بیماریاں نے ڈیری دی نور مصیبت ڈیری دی ڈیر مشکل وقت سے دک ٹائم کے پروتیو فی الحال مونگ تا یو شہ نہ ملا سو یو سہولیات دا کٹونا نستا مونگ بسترے نستا نور مطلب دے غریبانان خلق دی سب مالون باندھے گزارا کول آگا مالون نقصان فی الحال منگتا ڈیر مشکلات کے ادا حالات کے
ڈیڈر اسماعیل خان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اقبال وزیر مشال ریڈیو تا وویل چپ تحصیل کلا چیکشے دے سیلاب نا دڑنگ کورونا سروے کول دے پورا لاس ٹیمونو خپل کار شروع کڑائی دائی او دے مقامی انتظامیہ کوشش دائی چی دے سیلاب زپلیو سیمے او سی دنکیو سرا زر مالی مرستا ہوا شی
کلا چاہیے کہ او زمون سروے شروع دا مونگ دا حتالا نا سٹارٹ واخستو زمون گا لس ٹیمونا چی کم دی اغا پا کلاچائی کے کار کبھی چی تر اوسا پورے زمون پا کلاچائی کے دا اوسا ونا سیوا کورونا اغا ریپورٹ شوی دی چی اغا فولی ڈیمیج دی او دا غا رنگے 750 نا سیوا کورونا اغا جزوی پارشل ڈیمیج پا دے کے مونگ خلکو نا دا خواستستا سو پا توسط باندے چی لگ دے اغوی مونگ سرا ملا تڑو کی پا دے کے لگ صبر ازما خبر ضرور دا زمونگ کمشنر صاحب دا ڈی سی صاحب اغا انتہائی پا دے کے سیریس تی پا دے ایشو کے چی سور زر اوشی دا سروے زکه چې مونږ ته پته ده چې یخنۍ په سر روانه ده چې سور زر سروے اوشی نو دور زر به دوی ته چیکس ډیسټریبیوشن اوشی او دا مسله به حل شي چې کم مکمل تبا کورونه دي هغه ته به 400,000 فی خاندان ملاویږي او دا رنګه چې کم جزوی نقصان شوی دی نو هغه ته به 160,000 په فی خاندان ملاویږي
اډیشنل ډیپټی کمشنر دا هم وویل چې د سیلاب په وجه د ډیر اسماعیل خان ضلع 15,000 کورونا تا نقصان و راسی دلائی دائی او پا داکشے درشت کسان مڑا شوی ہم دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوریدن کو مشال ریڈیو تا ساور ہے اس دروانی خبرونی پا آخر کی دا مینا گل پاواز کی دا سندر آورو سترگو دا جانا
اندر دے